بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
درېما څلور ورځ پورته ګوري به ورته چې ګشکارو کا ګڼ کور دی اکشاکا کور په کې مرمالداري او دې قاني کور نه وي په خانه کور نه دینو اکثر خزه په داس مشکلات کې اخته دي او کوي پلارو کور نه اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشکوره.
ځینې کورنۍ له خپلې انګور نه د ماشوم له زیږون څخه وروسته هم ډېر ژر دا تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. دا ډول کورنیو کړنې چې له خپلې انګور سره یې کوي کومې بدې پایلې لري؟
نورو زامنو ته یې څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اردون کن خواهی تاسو هم لیدلی یا او ریدلی وی چیزین کورنه کلا چی زوی تا واده وکری دی کور طول چاره چی پا غو که درانه یا شقه کارونه هم وی انگور تا برلغاری کری انگور هم دیده لپاره چی گزاره وشی غب نپورده که وی پا پتخل طول اوراز لی جارونی ولی تر آشپزی پوری طول کارونه که وی دخزی وایی چی دی خسر کور دوم را پا دوی دی کار فشار روی چی آن دی ناروغی پر وقت هم ور باندی که وی پا دی اکل ده یوی میرمنی خبری اورو
پنج اولاد کردم در هر دفعه که اولادت کردم کسی کدیم کمک نمکد یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس میگو
پینزه اولادونه لرم هر جلمه چی اولادت کرده چال مصرم راستن نده کرده خواه اندرور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار بکره ما هم پول دران کارده کول ملمانه بوه یا من دو من اولم اخپلالم دول ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشک بالخت پو گرکل ویلی ده پورت که بام دیو خیجه و چی وچ چی هیچا هیچ دولم راستن راسر کول هم آغا دردونه اوس هم زما پزان که لپاتی دی د کندهار اوسیدون کې چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو وای له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکرې په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره په سترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د قربت ولري یا هم د پلار د کورې شه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لستوي وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي سې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلی چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنې ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ده په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو شه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما د خپل فامیل د غړو د چوپړ د پاره یا د غلامي د پاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی د پاره یو شه چاپیریال ولري، یو شه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزی، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودي چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا هګۍ شفافه ده خپل د کور څه شو، بیا شفافه ده خپل ټولنه کې. باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟
میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم. هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، حتی خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نور زامنو ته څوک په اسانۍ ډور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد حس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینه یو بل ته وي. هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو، هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي، یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هېچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتېږي.
خوګیانی چې دام غړی هم د کلیو باندې له خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکلام مشوره کوي وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي هغه د هغې نه بچه هم مثلا دوک ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه یې ډاکټر ته بوځي، څنګه یې کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي لکه د څاروي غوندې، که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چېږه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتماً په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر کارونه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قاري کارونه وي، بېقاري کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میله کره پیدا شي او ښځاتمن باید میله کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي هغه بېچاره، کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه یې باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري. د هغې شیانه خو خلاصه ده، ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، او ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي. نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بېچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، چاله به خوی دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم. ګڼو کور کې دغه رواج شته، متاسفانه.
بلې، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ګوره، ښځه هر دین چې ماشوم راوړي، اته که هغه مثلا وادي نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دی کې تغیرات راځي، او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه، هغه کلسیم د دې په وجود کې کمیږي، د پوره وینې ته ضرورت لري، د پوره ویټامینونو ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پېونه شي. په هغه وخت کې خصوصا په درېیو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، دې باندې ونه کړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي مور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ځل مسله لرو، یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم لري تا ډېر معلومات شاید ونه لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي او که چېرته بیا دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا یې دا کار ورسره کوي خو دا خپله دغه د تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي د خپل تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره
دلته څومره عقده رامنځته کېږي دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله کې سختې ورځې تېرې کړې کې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي
مقدر همدغه ځای نه را پیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرېندې ملامت شي دوه طرفه کله کله د ملامتې وي یوازې سنیم چې اندرېندې او پاخېندا کار کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي او دا عقدې د همدغه ځای نه را پیدا کېږي همدغسې زکاتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقبه په زړه کې پیدا کېږي بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي دا بیا نه کار کوي بېرته د خپل خسرګانۍ سره د خپل لورونو سره د خپل خواښ سره د خپل خسر سره د خپل اندران سره او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زم لور لرم نن که دا زما کور دی د بل کور نه راغلی ده زه دې توجه ونه کړم سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي شاید زما د لور سره همدغسې وشي او همداسې کېږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کوي څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کوي په آینده کې د هغې اولاد همدغسې نه ارامه وي
بله نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده وایي کرده میګرده نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم کله چې تاسو پردی خور لور خپل زوی ته کوئ نو که ستاسو دغه زوی نه وي نو دغه پردی خور لور تاسو کرنه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمن نه لري د هېچا لور باندې هغو کړه نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې زه بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوش کوي چې مثلا زوی ته داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې د ښځو منی الوې دا خبره ده په مسله وي د ښځې منی او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور د آباده که چېرته ته پې مهرباني وکړې ته پې ظاهره اوسې ته ورسره خرابې وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په اوایلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهاستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو که کله دغسې روي تاسو کار واخلئ نو انسان تعبیر احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ تاسو د خپونه غورځېږئ دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمانې کوي نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګلینډ ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي
بله که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د زړه په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي من تا داسې نه شي چې خدای نه خواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا د سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف اخته شي یا خدای نه خواسته یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي آتہ کورو کیا پین نہ پڑل چھ کلا وڈی تنگ شا پین بہ پڑل یا وے دا دے دے مگر کان دا واگا نے پڑل یا وے خپل رگ دلا چھوچا ولو اندا کس کیشن مڈی جا کسن اندا کا کورن دی شدا ادنا کا مخ کو کورن دی چھ ماشین بیجی بلا فرے دو پوجن کنا کام کی دا کر دو ان کی اب صدا پے دو تو کی او دے خبر او اتر روزگار پے دے 1000 پیدا کی کی دے خپل کلار کور سره دا خبر شل تے دا او حمایت اللہ سکی او مشان را شید مشان سره کی تر چھ دے سنز حل کی نم دا قیدا تے کس مو دس نہ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی ښوونکی راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیوني اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوی اړیکه پیژنو چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنې سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه بیا ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي. قطبي اشتراکي اړیکه غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے. ہمدارنگ فلزی اړیکه میٹالک بونڈ، ہائیڈروجنی اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترولانٹ بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنه چې ستوایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادې یعنې هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل ته راکړه ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ یې جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي. چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایټ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولا، مولیبډیټ، ډی او بوریت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګېدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیوني اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کېږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینه چې الکترونونه یو بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، وایي د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کومه سنگل بوند څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوویلانټ بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي، وایي اټومي ورځې کشر او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبی د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج دی، مثبت 0.1، او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج دی، منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکي اړیکه یا نن پولر کوویلانټ بوند وایي چې دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څه ډول اړیکه ده. وایي که چیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې واټه وانه اخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنګښ په واسطه سره ښودل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي، او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کېږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووې د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ټایپول کوو دي، د انډکشنی ټایپول کوو ده، او د ډیسپرنشی کوو دي. نو ډایپل ډایپل کوا کوا پیژن چې ستا وای هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبی وي داس مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دا مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول کواوي د ډایپل ډایپل کوا څخه عبارت دي. انډکشنري ټایپل کو چې دا ډول کو د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر قطبي مالیکولونه تاثیر اچوي او موقتاً قطبي کوي. نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب کو په واسطه جذبیږي او لیک کتلې چې دا کو هم د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشیل کواوي وایي چې دا ډول کواوي د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځ ته راځي. داسې ډایپولونو ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کیږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ سره تلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته ښه راغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه لولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خونکي مخته وایي چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي: مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنې نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کیني خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په لیمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې او همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر یې چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر یې ښکته دی نو د اوس ورساري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی ریپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم د رنګ فیروس کلورایډ هم د رنګ فیریک کلورایډ څخه کوم سالون په لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم یې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم یې شوډنه کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاره ورزیات دی. لکه وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریوم 2 کلورایډ همدارنګه فیریوم 3 کلورایډ په مثالونو کې. هغه مالګې چې څو عنصره په کې ځای لري د تیزاب د بقې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ایتی ورستاري لیکل کیږي. لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي. لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو. په هغه تیزابون چې مختاري د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختاري او په آخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي. لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي د هغې د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د ایتی لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ځي د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه اسیدي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه په دې مالګه باندې مدلې کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لا سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګي سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره خو په دې ډول مالګي استحصال لا سره ځي اوس مالګي استعمال زینو وچ مالګي سره موږ په کوم زینو کې راخلو د دې د واګانو د مالګي په شکل استعمالي د خورو مالګي د انسان په وینه کې د 0.15 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګي د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کښې کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه درمل ته ورګډي چې د قبضیت یعنی کانسټیپیټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خونکي موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې لولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکي بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه ظاهري دي د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنګ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل سوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشې دوه راځي په ځوی محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګه بنزین د ځوی مرکبون لپاره یو شم حلل دی او د شحمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څه ډول لمبه ده ژړ لمبه کې یو دود کې 2.66515O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فرمولا یې سی شپاش ایچ شپاش ده بیا نپټالین دي دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوه کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یو ځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یو ځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تقطیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې اتیا ډیګري، ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا بیا د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو موږ تاسو پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی یې د سنتیګرید 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه په لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځان ته غوره کوي. پینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي ماده خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.